The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی. نن د شروع ورځ د کال 2013 جنوري د میاشتې 14 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ، افغانستان کې نیمې، واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې 8 بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خپرونه کې درته زاش په کومن هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د پاکستان بلوچستان صوبه کې د ملیشیا ځواکونو په کاروان راکټي برید کې لږ تر لږه 15 عسکر وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا ملکونو یو وفد د افغانستان سفر کړی او هلته یې حکومتي چارواکو سره لیده کاته کړي دي. او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د دواړو ملکونو ترمنځ پرمختلونکي اړیکې پر ځای ساتلو لپاره کلکې ژمنې څرګند کړي دي او دا یې د نوي دور غوره شروعات بللې دي. ګرانو قدرمن اردوونکو، په دې نیم ساعته خبري خپرونه کې به تاسو په یو شمېر موضوعګانو راپورونه مرکه اورئ. موږ سره اوسئ، خو ولزو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان بلوچستان صوبه کې د ملیشیا ځواکونو په کاروان راکټي برید کې لږ تر لږه 15 عسکر وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. دا خبره د بلوچستان صوبې ځایي چارواکو او د هسپتال مامورینو کړې ده. دا پیښه د بلوچستان په تربت سیمه کې رامنځته شوې ده. بلوچ ملت پاله ډلې بی ایل ایف یا بلوچستان لیبریشن فرنټ د پیښې ذمواري په غاړه اخیستې ده. د بلوچستان نوی اعلی وزیر عبدالقدوس په زنجو پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده. د ویل دي چې وسله وال دا ډول بریدونو کې غواړي چې د صوبې پرمختللې کارونه ناکامه کړي. یاد دي چې بلوچستان کې گوادر بندرګاه باندې د چین او پاکستان ترمنځ د لوی پروژو لپاره لوزنامې شوې دي. د پاکستان او هند ترمنځ لانجمنه کشمیر سیمه کې د دواړو ملکونو د فوج ترمنځ شو تازه ډزو کې دواړه خواوې عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دواړه اړخونه په یو بل د ډزو شروع کولو تورونه پورې کوي او د مرجوب لو شمیر هم تر یو بل بدل ښکاره کوي. هند وایي چې پوز یې وو پاکستانی عسکر وجلی او د دوی یو عسکر وجل شوی دی. پاکستان وایي چې د دوی سلور عسکر وجل شوی او په جواب کې دوی په جوابي ډزو کې درې هندي عسکر وجلی دي. هند تور پورې کوي چې پاکستان هندي کشمیر ته وسله وال لیږي او هلته په هندي خاوره ترهګر فعالیتونه کوي. بلخوا پاکستان تورونه لګوي چې هندي عسکر په کشمیر کې د بشري حقوقو سرغړونې کوي، چرته چې ځایي خلک د هند نه د ازادۍ لپاره مبارزه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا ملکونو یو وفد د افغانستان سفر کړی او هلته یې حکومتي چارواکو سره لیده کاته کړي دي. د امنیتي شورا 15 غړو ملکونو دغه وفد د جنوري د 14 نیټې نه تر 15 پورې وخت تیر کړ. د کال 2010 نه راپېسته دا د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د غړو ملکونو د وفد لومړی سفر دی. د غړو ملکونو د وفد مشري کوونکي د قازقستان استازي کیرت عمریوف وویل چې دا یو داسې موقع وه چې غړو ملکونو استازو په خپلو سترګو د ملک حالات وکتل او امنیتي شورا به د افغانستان خلکو او حکومت سره د مرستو لپاره نور هم د دې سفر په وجه رامخکې کیږي چې ملکي امنیت، ثبات او پرمختیا وده وکړي. د شورا غړو کې د امریکا استازي نیکی هیلې هم وه. دوی د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی، چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله او نور افغان چارواکو سره ناسته وکړه. وفد د افغانستان پارلماني غړو، د ښځو حقونو لپاره کارکوونکو، د ولسي ټولنو لپاره د خیر ښېګڼې کارکوونکو او نور د سیاسي پارټیانو مشرانو سره لیده کاته وکړل. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د دواړو ملکونو ترمنځ پرمختلونکي اړیکې پر ځای ساتلو لپاره کلکې ژمنې څرګند کړي دي او دا یې د نوي دور غوره شروعات بللي. دواړو مشرانو په نوي دلی کې د لیدو کتو پر وخت د دفاع، کرکیلې، انرژي او تجارت په مد کې یو شمېر لوزنامې لاسلیک کړي دي. د اسرائیل وزیر اعظم هند ته د شپږو ورځو په سفر دی. دا په داسې حال چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی شپږ میاشتې وړاندې په لومړي وار د هندي وزیر اعظم په حیث اسرائیل ته تاریخي سفر کړی دی. ښاغلي نتنیاهو ګډ خبري کانفرنس ته ویلي چې موږ د اړیکو په یو نوي دور ورګډیږو. د زیاته کړه چې د هند سره د 25 کالو نه اړیکې لرو، خو دا اوس به په بدل شکل کې اړیکو ته داخلیدونکي یو. د هند وزیر اعظم په هیبریو ژبه کې اسرائیلي وزیر اعظم ته هرکلی وکړ او په دې خبره یې زور ورکړ چې د اړیکو نور مضبوطولو لپاره به نور څه کول وي. د ترکیې صدر رجب طیب اردغان ویلي دي چې ترکیه به د شام او کردانو په سرحدي پوله باندې د امریکا په مرسته 1500 عسکر غرکوي. ښاغلي طیب اردغان ویل چې امریکا منلی چې زموږ سره په پوله یې ترخهګره قواوې جوړ کړي دي او زموږ کار دغه قواوې د راپورته کېدو نه وړاندې غرکول دي. نوموړي د انقره نه په ټلویزیون خپله وینا کې دا خبره کړې ده. صدر اردغان دا هم اعلان وکړ چې ترکیه د کوردانو کنټرول لاندې سیمه افرین او منبیج کې هم د پوځي عملیاتو لپاره تیاری سرته رسولې دي. دا په داسې حال چې امریکا په مشرۍ کې د کوردانو وای پی جی ډلې او د شام جمهوري قواو په ګډه د عملیاتو کولو اعلان د تیرې اتوار په ورځ کړی دی. ترکیه ویلي دي چې ترکیه وای پی جی ډله د پی کے کے پورې تړلې ډله ګڼي، کومه چې په ترکیه کې ترخګر ډله بلل شوې او ورباندې بندیزونه هم لګول شوي دي. د واشنگټن او ترکیه ترمنځ اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شوي د کله نه چې د صدر طیب اردغان ژمنه څرګند کړې ده چې په شام کې د وای پی جی وسلواله ډلې پر ضد به پوځي عملیات کوي او د دغې لپاره یې پوځ جګړې ته تیار دی. تیره ورځ د عراق پایتخت بغداد کې پرله پسې غبرګو بمي چاودنو له کبله لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. چاودنې د بغداد په تهران چوک کې د سهارې په وخت ګڼې ګوڼې پر مهال شوي دي. په دې پیښه کې د صحت وزارت ویان د وینا تر مخه 9 کسان نور ژوبل شوي هم دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران قدر مردونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سهرنۍ خبرونو ته نیخ پنیغا د واشنگټن ډی سی نه غوږیئ. د پاکستان کړکېچنې صوبې بلوچستان کې تیره شپه د شپې ناوخته د ملیشا ځواکونو په یو کاروان باندې راکټي یرغل شوی دی. د راکټي بریدونو یو یرغل شوی دی چې پکې لږ تر لږه 15 عسکر وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. دا خبره د بلوچستان صوبې ځایي چارواکو او د هسپتال مامورینو میډیا ته کړې ده. دا پیښه د بلوچستان په توربت سیمه کې رامنځته شوې. بلوچ ملت پاله ډلې بی ایل ایف یا بلوچستان لیبریشن فرنټ د پیښې ذمواري په غاړه اخیستې ده. یاد دی چې په بلوچستان صوبه کې بلوچ ملت پاله ډلې د دغه صوبې چې کوم یو شمېر نوره دغه ډلې دي هغوی وخت په وخت باندې د عسکرو پر ضد بریدونه کوي او دوی دغلته کې د خپلواکۍ غوښتنې کوي او په صوبه کې په خپلو وسایلو باندې د اختیار مطالبې هم کوي. د بلوچستان نوی اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو په پیښه باندې سختې نیوکې کړې دي او دغه یې په سختو ټکو کې غندلې ده. د ویلي دي چې وسلوال دا ډول بریدونه کوي او غواړي د صوبې پرمختیایي هلې ځلې ناکامه کړي. یاد دی وی چې په بلوچستان صوبه کې گوادر بندرگاه باندې د چین او پاکستان ترمنځ د لوی پروژو لپاره لوزنامې شوې دي. د کومو پروژو چې زیاتره برخه په پنجاب کې لوی پروژې د انرژي په مت کې او دغه شانته کې صنعتي مرکزونه هم په پنجاب صوبه کې جوړ کړل شوې دي او د بلوچستان صوبې د زیاتره خلکو هم په دغه باندې نیوکې دي چې د دغه صوبې خپل بندر گوادر د دغه زیاتره ګټې پنجاب ته وستل شوې دي او د دغه صوبې خلک د دغه ګټو څخه محروم ساتل شوې دي. د پاکستان د وړو صوبو لخوا وخت په وخت د دغه پروژو او یا د دغه گوادر بندر په وجه چې د پاکستان او چین ترمنځ لوی تي کاروباري او یا تجارتي لوزنامې لاسلیک شوې دي، نو هم په دغه کې د وړو صوبو حقونه نه محروم ساتلو پر ضد باندې وخت په وخت مظاهرې هم شوې دي. په پارلیمان کې په دغه باندې هم بحثونه شوې دي او په بلوچستان صوبه کې کله هم چې دغه سي د تشدد پیښې رامنځته کیږي نو پاکستان یې تور په خپل ګاونډي ملک هند باندې پورې کوي چې ګنې هند دغه سیمه کې بدامنی رامنځته کوي او غواړي چې د پاکستان او چین ترمنځ دغه لوزنامې کامیاب نشي او د دغه لوزنامو د یا د دغه پروژو د ناکامه کولو لپاره دغه یو کوشش بلی. خو د بلوچستان ځایي چې کوم ملت پاله ډلې دي نو هغوی وایي چې د دغه صوبې په وسایلو د دې خلکو د اختیار د ترلاسه کولو لپاره دوی دغلته خپلې دغه پروژې دغه هلې ځلې او دغه چې کوم د بلتون خوښو ډلو غږ دی خبره ده هغوی دغه کوششونه شروع کړي دي او وایي چې دغلته کې دي د دغه ملک څخه خپل ازادي غواړي. قدرمن اردوونکو په دې باندې به مونږ کوشش کوو چې د ډیوا ریډیو خبریال عبدالحمید سمسور مونږ په خپله خپرونه کې واخلو، خو اوس په لاړ شو د خپرونو وړاندې برخه ده.
د کابل په سفر د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا پلاوی یو ځل بیا د فساد سره د مبارزې او د سیمایز همکارۍ د ودې او پرمختګ په برخه کې د افغان حکومت سره خپل ملاتړ څرګند کړی. د امنیتي شورا پلاوی په افغانستان کې د امنیتي وضع په ځانګړې توګه د القاعدې، طالبانو او داعش په نامه ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې. دغه پلاوی هم دارنګ له یادو ستونزو سره د مبارزې په برخه کې د سترې سیمایزې او نړیوالې همکارۍ غږ هم وکړو. په ملګرو ملتونو کې د قازقستان استازي کیرات عمروف چې په روانه میاشت کې د دغې شورا مشر دی او کابل ته د امنیتي شورا د ورغلي پلاوی مشري هم کوي، وویل دا سفر یو موقع ده چې د سولې، ثبات او پرمختګ په برخه کې د افغانستان د حکومت او خلکو سره د امنیتي شورا مرسته او ملاتړ یو وار بیا تکرار کړي. په تیر وخت کې افغان حکومت ویلي چې کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د ورغلي پلاوی سره یې له افغانستان څخه د باندې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه اسناد او شواهد شریک کړي دي. افغانستان ویلي صدر اشرف غنی د داعش په ګډون د نورو ترهګرو ډلو د فعالیتونو روزنې او د هغوی د بهرني ملاتړ په اړه اسناد او شواهد د ملګرو ملتونو امنیتي شورا پلاوی سره شریک کړي شوي دي. ارګ ویلي په دې لیدنه کتنه کې د افغانستان د ثبات او امن لپاره د سیمایز همکارۍ د زیاتولو او پر پاکستان او په پاکستان د فشار د زیاتولو غوښتنه هم شوې ده. د امنیتي شورا غړو په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي نیکی هیلی په ګډون له افغانستان صدر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو سترو چارواکو سره لیده کاته وکړه. د امنیتي شورا پلاوی همدارنګ د پارلیمان له غړو، د ښځو او مدني ټولنو، د یو شمېر سیاسي ګوندونو له استازو سره هم وکتل او په اقتصادي، امنیتي او د بشري حقوقو پر سیر په یو شمېر مهمو مسلو یې ورسره خبرې اترې وکړې. د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د هالند استازي کارل وان استوریم په خپل ټویټر باندې لیکلی دي چې موږ په افغانستان کې د خپل سفر په مهال د ښځو په مسلو زیات معلومات راټول کړل. تمه ده چې په افغانستان کې بعد روان کال په وروستو کې پارلیماني ټاکنې او په 2019 کال کې به د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شي. د دغه ټاکنو په اړه هم د ټاکنو خپلواکه کمیسون یا کمیشن د امنیتي شورا پلاوی ته معلومات ورکړي دي. ټاکلې شوې ده چې امنیتي شورا به د افغانستان د حالاتو په اړه د راروانې جمعې پر ورځ د لوړې کچې خبرې اترې او بحث وکړي. تمه ده چې ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرس به د ملګرو ملتونو شورا ته خبرې وکړي او د قازقستان د بارنو چارو وزیر کیرات عبدالرحمنوف به د دغې غونډې مشري کوي. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا دغه پلاوی له افغانستان څخه د خپلې لیدنې پر مهال د ملي یووالي د حکومت له مشرانو سره لیدلي او د افغانستان حالات یې له نږدې څخه څارلي. دغه 15 کسیزه پلاوی د جنوري له 14 څخه تر 15 نیټې کابل کې وي. دا د کال 2010 راهسې کابل ته د امنیتي شورا د ډیپلوماټانو لومړنی سفر و. افغانستان د کلونو د شخړې او کورنۍ جګړې راروستو هڅه کوي چې یو ځل بیا په خپلو خپو ودرېږي. په 2002 کال کې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د یونما په نامه د افغانستان لپاره د مرستو ماموریت د هغه مهال د حکومت په غوښتنه رامینځته کړو. دا هغه وخت و چې په افغانستان کې د طالبانو واک نسکور کړی شو او د حامد کرزی په مشرۍ افغان حکومت جوړ شو.
ګران محترم اردوونکو، دا زموږ همکار وکیل خان چې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا وپد افغانستان ته چې کوم کړی دی سفر، په دغه سفر باندې تاسو ته دغه تفصیل درکو. قدر مردن کو سمتا ستا اور مطبوعاتی کتن اوڑانے کو دغه مطبوعاتی کتن زمنگ ہمکار مختار خلیل کڑی دا.
نن د امریکې په دوو لویو اخبارونو نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ کې افغان طالبانو سره د امن د خبرو اترو په حق له دوه مختلف خبرونه چاپ شوي دي. د نیویارک ټایمز د خبر سرخط ته چې افغان حکومت داوا کړی ده چې طالبانو سره خبرې اترې روانې دي، هر کله چې طالبانو دینه انکار کړی دی. او د واشنگټن پوسټ د خبر سرخط ته ښکاری داسې چې روس طالبان ځان ته رانږدې کوي. خو دا ولې؟ د نیویارک ټایمز په خبر کې د افغان حکومت د سترو چارواکو په حواله ویلې شوې دي چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ په ترکی کې خبرې روانې دي. د افغانستان یو پرایویټ ټلویزیون تولو د اتوار په ورځ د دواړو فریقو ترمنځ د روانې غونډې تصویرونه هم خواره کړی دي. ازادي ریډیو خبر خور کړی دی چې حزب اسلامي د طالبانو او د افغان حکومت په منځ کې د منځګړی کردار ادا کوي. حزب اسلامي جنگیالي ګوند په کال 2014 کې حکومت سره روغه کړی ده. خو د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر خپل یو پیغام کې افغان حکومت سره د افغان طالبانو د نمائندگانو د سقسم خبرو کې دونه چټ انکار کړی دی. د افغان طالبانو په حق له د واشنگتن پوسټ د خبر په شروع کې لیکل شوی دی چې د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاروف په 13 دسمبر کې د هندستان سفارتکارانو ته ویلی وو چې روس افغان طالبانو سره د سفارتي رابطو په حق کې دی. د روس وزیر خارجه دا هم ویلی دی چې د طالبانو نه بغیر افغانستان کې امن او صلح نشي راتله. د طالبانو سره د خبرو په حق کې خپل دا دلیل هم بیان کړی دی چې دې سره به افغانستان نه تر وسط ایشیا پورې د خوریدون کې ترهګرای خطرې هم کمی شي. د روس پالیسی سازان د طالبانو او ډلو سره د خبرو کولو مرسته کوي کمی چې سفارتي روغه جوړه غواړي او هغه ډلې یو طرف ته کول غواړي چې افغانستان کې شر فساد جاری ساتل غواړي. خو واشنگتن پوسټ لیکي چې د روس دا اقدام د امریکې د دې پالیسۍ پر ضد دی چې افغان جنگیالو ګوندونو سره خبرو ته ناستې نه دی پکار. رپورټ زیاتوي چې سرکاري طور خو روس طالبان یو ترهګر تنظیم ګڼي خو د کال 2005 نه راپدې خوای طالبانو سره سفارتي رابطې جوړې کړې دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د روس دا اقدام د طالبانو په منځ کې د بې اتفاقۍ پیدا کولو په غرض دی ځکه چې د روس په دې خبره یقین دی چې طالبانو کې داسې ډله شته چې هغوی په سفارتي ذریعو کیدونکو امن خبرو اترو کې ناشته غواړي خو بله ډله د افغانستان د حکومت د نسکورولو نه کمی کوزې خبرې ته غاړه نږدي. واشنگتن پوسټ خپل خبر کې نور لیکلي دي چې افغان طالبان او داعش یا دولت اسلامیه د یو بل نظریاتي دشمنان دي. هر کله چې داعش جنگیالي روس ته نږدې غربي افغانستان سیمه کې زیات خواره دي په دې سبب روس د دوی د علاج دپاره افغان طالبان خپل ښه مضبوط او اثرناک اتحادیان تصور کوي. واشنگتن پوسټ لیکي چې روس د طالبانو مختلفو ډلو سره د امن دپاره کامیابی خبرې اترې په سیمه کې د ترهګرۍ د مخنیوي او د نشئی موادو د نوغي وستو دپاره ډېرې اهمي ګڼي ځکه چې هم دې دواړو سیزونو خصوصا د نشئی موادو د روس دننه خورېدو روسي حاکمان سخت سرګومه کړي دي. واشنگتن پوسټ د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دي که روس د خپلې خوښې میانره او افغان طالبانو سره خبرو اترو کې پرمختګ کوي نو دا به افغان توندلارو ګوندونو سره د امریکې په حکمت عملی د روس له طرفه یو مضبوط غزار وي خو په دې به په عالمي سطح د روس د مسلو او اوارولو حیثیت نوره زیاته وده ومني.
دا دیوه رادیو دا که غواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده divaradio@voanews.com. زموږ ایمیل پته به داسې لیکئ DEEWARADIO@voanews.com چې داسې به لیکئ VOANEWS.COM.
کال 2019 کې د شمالي کوریا لخوا د دړکو او د نورو اروپایي ملکونو ته بالخصوص امریکا او سویلي کوریا ته د وخت په وخت باندې دړکو ورکولو او په دغه موده کې د بلاستیک میزایل ازماینې او د جوهري وسلې د ازماینو وروستو د شمالي کوریا مشر کیم جون اون په څو ورځې وړاندې خپله یو وینا کې د نوي کال په شروع کې سویلي کوریا ته د خبرو اترو وړاندیز کړی و چې ګینې د اولمپکس کې چې کوم د جمی لوبې کېږي په دغه کې چې کوم سویلي کوریا کې کېږي د شمالي کوریا لوبغاړي د برخه اخیستو لپاره به د چارواکو ترمنځ ناسته کېږي. د سویلي کوریا لخوا دغه خبرو ته یا دغه وینا ته هرکلی وویل شو او اوس د دواړو ملکونو ترمنځ دغه د اولمپکس لوبو په کولو خبرې اترې هم تر څه حده شوې دي. په دغې د تازه خبرو اترو تفصیل تاسو ته زموږ همکاره کلسون کاکړ د وایس آف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
شمالی کوریا به راتلونکی میاشت سولی کوریا کې کېدونکي د ژمی اولمپیک لوبو لپاره د سازنده ژغونکو یو سلسله ویشت غړي ولېږي. د جنوبی کوریا چارواکي وای د پریکړه د دواړو هیوادونو د پلاوو په دویم ځل لیدو په مهال وسپه. د دواړو هیوادونو پلاوی د شمالی کوریا د ژمی اولمپیک لوبو کې د برخه اخیستو په لړ کې د دوشنبه په ورځ سرحدي کرښه باندې پروت پینمونجون نومي کلی کې وسوه. سویلی کوریا د یووالي وزارت په یو بیان کې ویلي چې د دواړو هیوادونو پلاوی په دې متفق سوي چې د شمالي کوریا سازنده ژغونکي به د جنوبي کوریا کې کېدونکي اولمپیک لوبو کې برخه واخلي. د سویلی کوریا چارواکي وایي چې د شمالي کوریا سازنده ژغونکي به روایتي ولسی سندرې او کلاسیکل میوزیک یا ژړې سندرې وژغوي او زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو سازنده ژغونکي ممکنه ده چې په ګډه یو کانسرت یا موسیقي دستوره هم ولري. د سویلی کوریا وزارت وایي چې د شمالي کوریا سازنده ژغونکو کوربتوب د دواړو کوریایي هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه کولو او کلتوري یووالي بیرته پر ځای کولو کې مرسته کوونکې فیصله ده. شمالي کوریا ویلي دی چې د ژمی اولمپیک لوبو کې برخه اخیستو کې د هغې اپلاوي کې به هنرمندان، خبریالان، چارواکي او لوبغاړي شامل وي. ټاکل سوی ده چې د دواړو هیوادونو اپلاوي به د چهارشنبې یا شروع په ورځ د شمالي کوریا لوبغاړو د ژمی اولمپیک لوبو کې برخه اخیستو په سر نورې خبرې وکړي. جنوبي کوریا دا هم وړاندیز کړی چې د دواړو هیوادونو د ښځو آیس هاکی یا په یخی هاکی کوونکي لوبغاړو په ګډه لوبه ترسره کړي. تمه کیږي چې نړیوال اولمپیک کمیټې د لوبغاړو وړاندیزونو منظوري او د دواړو کوریایي هیوادونو چارواکو سره د شنبې یا خالی په ورځ په سویزرلینډ کې خپل هډکوارټر کلیدنه وکړي. د شمالي کوریا په اولمپیک لوبو کې د برخه اخیستو اته په پراخه توګه د تیر کال اټمي او بلاستیکي مزاهلو توغندیو ازموینه وروسته د تاوتریخوالی د کمولو هڅه ده. خو د دې باوجود دواړه کوریایي هیوادونو تیرونۍ په پای کې دا ظاهره کړه چې لا اوس هم تاوتریخوالی موجود دی. د شمالي کوریا یو بیان خبر کړی او ویلي چې اوس هم جنوبي کوریا د ولسمشر مون جون اون لخوا د وروستي بیانونو په اعتراض کې د اولمپیک لپاره خپل پلانونه ردوي سي. مون جون اون د شمالي کوریا د خبرو لپاره د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ستایلې دي. د شمالي کوریایي خبری اداره وایي چې دوی باید په دې پوه سي چې ټول هغه بسونه یا اورګاډیانې چې اولمپیک لپاره ژمش پلاوي وړي لا تر اوسه په پیانګیان کې ولاړ دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
دیوا رادیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپګونه 9 بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
خیبر پختونخوا شمالی سیمه سوات کې په مالم جبا سیمه کې د واورو موسم شروع شوی دی او دغه واورو ته زیات خلک دی ورځو کې د سیل لپاره ځي. د ډیور اړیو خبریال فیض ظفر وایي چې سږنی کال دغه د سیلګرو په شمیر کې اضافه شوې ده. نو راځئ چې نور تفصیل د هغوی په دغه راپور کې واورو.
سوات کې کالو سر سیلګری وي که د ګرمیانو په موسم کې سیلانیان د سوات یخ موسم او ښایسته نظارو د پاره سوات ته راځي، خو د یخنیانو په موسم کې سیلانیان دلته واورې کتو له راځي او د واورې ورېدو او د واورې نه خوندونه اخلي. سکل چې د تیر کال په نسبت مالم جبا، کالام، میادم او د سوات نورو دنګو سیمو کې واوره کمه شوې ده، خو د سطح سمندر نه په 9200 فیټه چوتوالي د سوات ښایسته سیمه مالم جبې ته ګڼ شمېر سیلانیان واورې کتو له راځي او خوندونه ترې اخلي. د اسلام آباد نراغلی فاطمه رفیق وای
هم لوگ اسلام آباد سے آئے ہیں اور یہاں پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں
دوی چے مونږ د اسلام آباد نراغلی یو دمو اول زل دے چے سوات تارالو ډیر خراته لگی و اور پرتا دا او ډیر خما ماحول لے مالنجبی تراغلی سیلانیان دا پرتی وورینا خوندونه اخلی. ګنشمیر سیلانیان د ملم جبی په چیر لفټ کې د ملم جبی دنګ غر ته خيجي او د دغه چیر لفټ نه د ملم جبی سیل کوي. د پېښور نه د سیل د پاره د خپل مرګرو سره راغلی محمد ریاض وایي چې واوري کتوله راغلی او خوندونه ترې اخلو.
ما سره یو څلور ملګري راغلي دي، یاران دوستان دي. ملم جبی ته موږ چکر به وخو، سونفال برباري شوی واوره لګ، موږ انجوای به والو. ماشاءالله ډېر ښکلی ځای دی، الله تعالی چې کوم دی پاکستان نه ډېر ښکلی نظارې ورکړي دي، ډېر مزیدار هر یو شی سہولت پکې دي.
مالم جبی ته راغلي سیلانیان د واوري سره سیلفیانی یا عکسونه اوباسي. سیلانیان د واوري نه ګولې جوړي او یو بل پرې ولي. ماشومان د مالم جبی په فنلند کې لوبي کوي او کله چې ورلا ډیر یخ اوشي نو بیا ګرم ګرم خوراکونه کوي. د منګوري خار نه تر مالم جبی پورې وسل ویخ کیلومتر سړک ډیر خراب او په بد حال دی، او سو واره د دې سړک د جوړېدو ټینډر هم شوی دی، او صوبایي حکومت وایي چې سکال به دا سړک جوړ کړي شي. یو سیلګری اظہر الدین د ملم جبی د خراب سړک په حق لا وایي.
د ملم جبی تر غلې ما دلته واوره شو ده، د واورې ځان له یو خپل خوند او د دې لګ ډیر ډیولپمنټل کارونه هم شو دي. دا غي د وژنه د ملم جبی کم خلا چې راغړي رضیات سیوا شو ده. خو مسله چې کوم ده هغه د روډ ده، زمونږ روډ چې کوم ده ملم جبی هغه ډیر زیات روان دي. دغه د وژنه سیلګر چې کوم دلته راځي نو هغه ته ډیر زیات تکلیف وي، هغه چې دلته مرارسي نو ډیر په تکلیف راځي.
ملم جبی کې هر کال د فروری میاش په اخیره یا د مارچ د میاش په اوله هفته کې د اسکی یا پواره د خویدو لوب کیږي چې پکې د هواد او نړۍ نه راغلي لوبغاړي برخه اخلي، او دغه لوبي کتوله د هواد د ګوټ ګوټ نه سیلګری مالم جبی ته راځي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوا، مالم جبا، سوات.
د دې اونۍ سرلسندرې کومې دي؟
د وایس اپ امریکا ډیوا ریډیو ډیوا ټاپ 10 ته خپل نظر ولېږئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا،
ایمیل دی
divaradio@voanews.com،
او ټلیفون دی
001-202-205-003،
او ویډیا ټلیفون دی
0800-999-90.
ټاپ 10 د هر خالی پرواز د پاکستان په وخت د 9 نه تر 10 بجو پورې اوریدای شي.
وړاندې کوي دریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د انصاف په خاطر د امریکای د خزانه د محکمې د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخې په داسې معلوماتو او اطلاعاتو د 50 ملیون ډالرو د انعام ورکولو اعلان شوی دی. د کومو تر مخې چې د هغې تن په نیو کې لاس امداد وشي، د چا چې د امریکای د یو استوګن د جوئل شرم په وجلو کې لاس و. د یو کم دیر شکالو د عمر امریکنی استوګن جوئل شرم د کال 2012 د مارچ په 13 تاریخ د یمن په تایس خار کې خپل دفتر ته روانو چې اوشته شو. په د باندې ډزې په موټر سایکل سور یو تن کړی دی. د خپل مرګ تر وخته شرم په یو بین الاقوامي او ترقیاتي مرکز کې د منتظم او د انګریزي ژبې د استاد په عہدو کار کولو. دا په یمن کې د بین الاقوامي ترقیاتي تنظیمونو ځینې د ټولو نه زوړ ترقیاتي تنظیم دی. د حملې نه سور دی پس د جزیره نمای عرب القاعده ترهګر تنظیم د د قتل پزان اومنلو. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د خزانه د وزارت پروګرام په کال 1940 کې شروع کړی شوی دی، او تر اوسه پورې داسې اتیو تنانو ته د یو سل 25 میلیونو ډالرو نه زیات انعامي رقمونه ورکړي دي. د چا په اطلاعګانو چې ترهګر نیولې شوي او عدالتونو ته وړاندې کړی شوي دي، یا په ګرد دنیا کې ان په موقع د ترهګرۍ د کارونو نه رهیسار کړی شوي دي. د شرم د قاتلانو په سر د اخودې شوي انعامي رقم نور تفصیلات د ریوارډ فار جسټس په ویبپاڼه www.rewardforjustice.net باندې پراته دي. کچا سره په دې لړکې سم معلومات ویرو د ریوارډ فار جسټس دفتر ته د خپلې ویب پاڼې یا د info@rewardforjustice.net په ایمیل پته اطلاع ورکول شي. په دې لړکې ټول معلومات به پټ ساتل شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس ای، تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.